Tırşne Asmanlandi.
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زنداني کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشته ساحه کما د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو سره د خبرونه د اړیکه شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر خغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی د خبرونه کې براشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راګډ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت موږ سره خپل اندېښنې شریک کړي. قدرمنو میلمنو، ته خبرونه ته ډیر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب، تاسو راته وایي چې په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډیر مننه کوم فرشته جان، اول اجازه راکړئ چې تاسو ته د باس میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دا خبرې اترې مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې لږې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدۍ یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته ومه. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او درغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق لباندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دی لغې جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپل خاوره ده او دا به دلته ووسي. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچی کې، په روسش کال، بل کال، په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې. هغه راپور سي منزه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داو طلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورونو یې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په ان ایل سي یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ تحمیلي کرښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزه کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډیر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډیر کړکېچن دي، افغانان ځورول کیږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې به مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وسې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغو هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کیږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بل دا ده چې دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق باندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دی.
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږی کو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې. کدار ته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسمه، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه ویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو غونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، له غې جملې څخه، د یو ان ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دوی څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فند اخلي. مثلا د ما د معلوماتو لمخې هغوی ته د هر نفر سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فند ورکوي، ولې دغه فند بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځنې اخلي. همداسې ایران او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکړو چې دغه هغو نه دي په پاکستان کې، هغوی داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده، له امونه تر اټکه پورې یا تر مارګلان پورې دا زموږ خپل خاوره ده، په خپل خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نولس شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي، ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړې دي، د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډیر ژور بحران دی، او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغلته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای، او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي، په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتیمین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي، او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي، او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون
ډیر مننه ګران صاحب په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو. بیرته هم تاسو ته راګرځم او ورزو وس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره مل شوې. دا راته وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلوده، په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تیرې کړې دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، حتی بشري حقوقو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقوقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب یې دوی ته ورخرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کیږي، نیول کیږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، ښې اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاصلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مهرباني وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنو وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بلاخره آی او ایم، UNHCR او نور داسې بین المللي سازمانونه دې ته یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، اپاین وخت کې د دې مشکلات رافقي او په عین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ورته جوړ کو په دې کې لسهاو کنوانسیونونه وجود لري هم په ایو ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنوانسیونونه کې ملحق ده دوی جزء د ملل متحد د ملکونه دای چې دلته الته عضویت لري سفاره لري نمائندګان لري ممثلین لري نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي بغاوت کوي دا متاسفانه په صراحت لهجه به وایي چې دا یا خاینانه عمل ده ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین ملي کم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي هغه ته عمل نه کوي ثانیاً هغه کرامت انساني د پښو لاندې کوي دریم د امسایگی حقوق چې کم پر مبنا د اخلاق ورزی او قانون محوري هغه واستوار ده دوی ته دوی پاملرنه نه کوي او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي نو دته دا ثابتېږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري د مجبوریت په اساس د غینه سو استفاده کول د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقی عمل ده دا یو موضوع دوه موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري زه خپل په پاکستان کې ټول اسکل می ژوند کړی دا ایران ته نه تللې خو د پاکستان څخه کوم خپل سترګو لیدلې دي زه به تنګې ځوان ومه کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې تلاشی کوله د جیبونو پیسې کوله یعنی دغه سی وحشت وو سره لدې چې مون سره شناختی کارت وو په هغه دهه 90 کې درته وایم دهه 80 کې درته وایم نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین خو کول د پخو لاندې کول او تمرد د قوانین نه کول دا په پاکستان کې په یو عادت تبدل شوی دا خصوصا پولیس خلک نو وایم خصوصا پولیس او امنیتی سرچینې په پاکستان کې د قضیه د اوسم ادامه لري او د افغانستان د مجبوریتونو د مشکلات نه د جنگونو چې په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري دوی ګټه پورته کوي لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړه اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو خو موږ د همسایګانو له خاطر سو نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي بل طرف ته موږ مهاجرین نه دوی څخه استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي د ملل متحد نه پیسې اخلي په بیرونی ملکونو کې د تبلیغات کوي چې موږ په ملک دونه مهاجر پرو دي هغه ملکونو نه پیسې اخلي د غینه البته هغه په مانوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي کوي چې موږ خو دونه ښه انسانان یو لکه په حقیقت کې دغه څه کلن روانه ده چې تر اوسه پورې بینلی سازمانونه یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي امددي هغه ډاکومنټري فلمونه نه ده ډکړې وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده دا دوم قضیه دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري په وطن کې اقتصاد شته دي نه او اکثریت ځوانان اکثریت روشن فکران نخبگان د افغانستان تښتي چې عوامل او وسایل تاسو ته معلومه ده پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختواله یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولې ده، ځکه چې اکثریت خلک تختی نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدې مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغه نه سو استفاده کوي، او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. خو پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلف دي، وطن کې مسؤل نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته. نو بنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده، او دې لپاره رای حل ده چې په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونې په دې برخه کې. زموږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجان تا تا سلام، د ملمنو تا سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو تا سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
افغان ما د ننګرهار نه.
افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی کا څویل لري، تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره پاړی کې کیاستی چې کډوال دی او لستونزو سره مخامخ دي، کده څویل لري د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړي. اورځانه
ملامت خو زمونږ دولت دی، کفیلن موجود دی، کلاړو خپل کار ته، دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دي، دغه خلکو ته کاروبار نه ورکوي، تیر رژیم هم داسې و، دا هم داسې دی، خلک توری کېږي، پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړي او کوتره راوړي چې دانه ورنه کې، خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم، که چېرته دغه خلک پتنګ نه کې، اول زه خپل مایبي مازنن خپل مایبي نه راست تلاله له مالمنګه مشکلات کې، دا درې درې ماشونه زمونږ ماش راکا، وای ته دغه درې جمع د جمعې پورې والا شو والا شو کنه، وای نور خپل کار کوي، وای نور راست تم راځي. نو زما خپل زړه تور دی، زه خپل زم پاکستان ته تخته مخور جانې، زما نه خه ماجومان دي، دا خو خا ډوړې خوري خوري خونه خوري کنه. نو دا چې زمونږ زړه تور شي افغانستان نه پوجي، دغه خلک تخته خلک تخته خور جانې، نو دا خلک چې ماجر دي، دا بیچارهګان د مجبورین مواجب ماجر دي، چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تخته دي لري خور جانې، دغه علامتې په دولت باندې اچوم پوجي. زمنګ دولت اب عوام توري کې، ټول عوام توري کړه، لاړو تخته دل ننګرهار هم دا اوس خالی پالی دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته پوجي. مخکې په دې حالات کې به یو بل خلک به درځیدل سودا به وسو، ګوره ننګرهار خار ته وای چې یو دخته ته نه جوړ شوی دی خور جانې. نو دا داز په چارواکو باندې دا ملامتیا چوم، ټول خلک توري کړه، لا پوجي وخطا کړ، ټول خلک
بل دې چې خپل ستونزې موږ سره شریک کړي. بیا هم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزې غواړي موږ سره خبرې وکړي، مهرباني وکړي په 00024221250 مری موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب ته، ګران صاحب که تاسو دار ته وایي چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نشي کولای؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دی فرشته جان چې دغه ځوان چې لننګرهار نه ټلیفون کړی وو، د دې مشکلات او د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته په پټو باندې او دغه سی په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دی داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي، او لبل خو وګوري یا زمجه دی ټولنې د نفوس نیمایي برخه سیاغه تقریبا 7 میلیونه کیږي دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي سیاغه تعلیم او تربیه ده د پوهنتونونو زده کړې دي نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او ورځ تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي دغه وزې ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او د نورو هیوادو ته په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي مثلا د UNHCR د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون د لومړۍ مادې پرنا کې او همدارنګه د 1968 کال د غد تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د UNHCR همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغه سې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیه سیاغه په 1948 کال کې تصویب شوی او هغه ټول هیوادونو منلې ده د غوی له خوا او همدغه سې د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی له خوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو له خوا د ملګرو ملتونو له خوا په دوی باندې انتقادونه شوي دي او دوی ته دغه سپارښتنه کړې دي چې باید له دغو کډوالو سره کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي
ډیره زیاته مننه ګران صاحب بیرته هم تاسو ته راګرځم کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتس اپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی میاخیل صاحب تاسو ته بیرته هم راځم اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی اول به دوی راوخلو سلامونه خپل نوم راته وایي او په لنډو کې کا د خبرونې د موضوع په تړاو سوال لري مهرباني
السلام علیکم زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاو ملمنو ته سلامونه وایم ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم دا ماجرتونه خورې دا یو طبيعي شی ام بوله ما چې دا په طبيعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دا د مشکلات سجدا طبيعي شی بولم او د ګران صاحب د دغه ملمنو سمې دا پښتنه ده چې آیا دا تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تاسو ګلګزار دي بس افغانستان یې علاقې راسي دلته سره سم دي برابر دي حال دا چې دی یا بر په دیلوي کې یا په دریابو کې غر کې چې ازمز هم سایه ما دې کاغذونه باندې کې چې موږ دلته ودا که زغمل شو برده شو ولې شو دا یو څه تبلیغات دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر په دې اروپا او امریکا او دیو موږ څه تللی دي ځان چې دا یو څه دا د دې پر ځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته که هستی دا کني سره گزاره کوي خدای به الله سم کې اسبه برابر شي
مننه کور ودان ورزو خغل میاخیل صاحب ته میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پات شوي بیا هم خره غلس خبرونه ته تاسو راته وای په پاکستان کې تاسو لنزدې نه افغان کډوالو سره پاړی کا کې استي وضعیت وس محل په څه حال کې دی
السلام علیکم استاذ من مروت اتول اوریدونکو ته زمان په سلام او احترامات
د څه د چې دلته
یو څلور ښکار له شنو د افغانان
پراته دي د هجرت پنن باندې د مهاجر پنن باندې خو دي کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي خو نشار هڅه کړی د چا ستونزې ته د حل لار پیدا کی په دا ځل د شه ډیره جدي نیول شوی دا دمه په شدت سره جدي سره نیول شوی دا چې د سی سی کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسې دی او افغانستان ته نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو کال سره دلته پروتي او د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي نو همداسې د پیوار همدغه شان د کم کیسونو چې کیسونو والا دی راغلي دي 2023 نه دی خاطر هغه خلک ډېر پریشان دي چې دا حتی دی اندازې پورې کار شوی چې دا فلیټونه منسوخ شلو بل پکې سلورمه قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوی خلک دي نو موږ خبرو دي ما انیسر د پاکستان د کنټري هیډ سره دغه میټینګ وو اې د مهاجرې چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو مونږ ته افغانستان کې مونږ قانوني کړی نیو کله چې دلته راغلي دلته تاسو مونږ قانوني کړو نو چې تاسو دلته قانوني کړو دا سلور پنځه قسمه کټګوري مونږ جوړ کړی د دینه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس سی دی هر څه کوي په یو باندې یو پلیټ فارم ته راغلي بل دوی به دا وي چې په 1955 کنوینشن کې مونږ لا غنډه امضا کړی چې 1955 کې نه امضا کړی دا دغه لښکته له اوسه نه ښکاله د مونږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني ساتلی اوس هم چې دغه لګه گزارو کا دا مناسب نه ده چې اوس هم ښکاله ملما هغه ملمداري او ملمپالنه چې ټول کړی دا مونږ د دې سان مونږ د دې ملمپالنه او د دې ملمداري که چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په افغان باندې او پدغه سي پدغه باسي بيزته باندې نو دا عقل نه لري خبره ده دا مناسب نه ده ټول وخت کنه ته د اخیګړي چې د پسین ملو کوي دا په اخیری د دغه ته د پټ کې خپل بکار دي د هجرت په 1500 درې نسل دلته پیدا شلو د نکیم دلته پیدا شوه دي زویم دلته پیدا شوه نسیم دلته پیدا شوه دي نو درې نسل اخر د کړه پورې د هجرت همداسې دوام لري نمغه د انشارت یو لږ چې د دې کې سفرک دي چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کوي چې لاړ شي سفرک دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هلته نشته دلې دا چې تاسو مختصر یم چې وخت تاسو ډیر غنښ سفرک دي چې هغه دل د رشتیم کړی دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان د دې چې د حکومت کړی چې د پاره ودونه کړی دي نو هغه ته د دغه حکومت اصلي شریعت او حقوق چې دی لسمه کړنو ورکړي هغه ورکړي هغه کار چې دوی ادلیه حکم کړی خو ولې نادری دفانه چې د امریکای جنو د مشکلات دوی همدغه شي په سر پاتې دي ستوته یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او هغات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا قصه ختمه کوي درې ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر د مهاجر نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجر په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دوی په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جوړ ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کني موږ نظر والی موږ سره ډیره ترشش دي ما بار بار التجه په جمهوریت کې هم دا طرح ما ورکړي په امارت کې هم دا طرح ما ورکړي دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډیر آسان دي د طرح جوړولو د دې خلکو د پوریسترو خو لږه مری مرسته او
میا خیر صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوال بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یې هم په پاکستان کې داخله سي کوم بنسټ شته چې دغه کډوالو غږ واوري یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د سي کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
د انیشیټیو ایوند افغان کمیشنریټ دغه خلک موږ مربوط دغه خلک یو موږ چې خپل اواز جته هم د شورا د چینل نه همدغه درې بنسټونو ته ځو او دغه خلکو ته د خپل اواز جته لکه د راتلونکي هفته کې ان شاء الله زه افغان کمیشنر سره مناسبه ده او دغه د وست په دې تیر هفته کې د پینزن فروری باندې می د پاکستان د کنټریټ چې کوم انیشیټیو مشر ولا غي سره مناسبه هغه د ټول خپل شاتو ویلې خپل مشورې مول ورک دي هغه موږ ته جواب کوي چې موږ په لګو ورځو کې ان شاء الله د دې سره پرابطه کیو د دې په خپل باندې موږ یو ده یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اساسي سیاسي مشکلات دی دغه دی ان د دې د حل لارې چارې چې موږ کې سره ټولې تاسو سره بشري کو نو دغه بنسټونه دي دغه موږ خپل आवाज رسو هم دې شو را پټو د شپل بنسټ نشته چې د دې خلکو आवाज راغل کی او دغه بنسټونه یې ورسې هم دغه یو متحده شورا د چې د خلکو आवाज راغونډي هم د کمپونی نمندګان دي هم د خاري صاحب نمندګان دي هم په دې دلته کوم اتحادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړ شوې ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې نو دا خلک مسجل اړ دي شورا ته دا شورا به دغه بنسټونه ته دغه ګونو رسي
ډیر زیاته مننه مې اخیل صبر تام تاسو ته راځم یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې د یو دوی برابر واخلو کا ستونزه ولري د دوی ستونزه بابا ور سلامونه خپل نوم را ته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو څه ویل لري مهرباني
سلام علیکم فرید سیال صاحب تعالی شب خیر همکاران ټول اوریدونکو شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري
مایل دا غیدا مستول نړیواله ټولنی باندې دا فراورا چې دا ټوله توانونه مسدیره رسولي د وسغه ماجد چاله ته چې هغه یو کال دوه جیر کې او د دې خواته د بلاد افغانستان نه وځي چې خو دې د خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غزاج امریکا بوت نه بار دا خلک شرا شي دغه ته نه بار څنګه بخښنه وشي ته ټولټان وش په خلک مودا ښکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه دی راولاړ شي نشار باندې ملال دلته دې امارات روان مړه ځکه ورکی دې د برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دې هغه نه راځي د جزاله زده پر ځای بلاګر شي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته چې محمد عادل و سلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو برته په وخت تر لاسه کړی دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه څوره زمخ کې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونې د افغان کډوالو زیات شوی دي تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډیو هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیزې درلودل شي او کنه
مننه فرشته جانې مخکې د دې نه هغه وروسته په کندهار کې سوال وکړ یمن مخاطب قرار لرل چې باید دغه ته لاندې جواب ورکما هغه اول وروسته ویل وروره د سداسې افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوټ کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نو لاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیت ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا ازهر مصر ته لګل دي زید ازهر مصر جامینه فارغ يم په عین وخت کې د ما اورارته تقریبا خپل کورنۍ می پنځه شپږ کسان چې لسانس لري حافظان قران ده ټول اوس حالت راغلي دي لته دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې سوې مثلا یو مدرسه په کابل کې استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند سو مثلا بل یو پانتور په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړو د ازهر پونوم اغه ډیر یو معیاري پانتون و چې اتلس دوري فارغ ورکړی و اغه بند سو مزدود سو طالبان لاغه اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بي خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیر خطرناک قضیه ده ډیر پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتون مهاجرت کوي دا خو ډیر یو کوچک نمونه ماته ستو ویل ډیر غټي قضایای په افغانستان کې وجود لري نقض قوانین حقوق بشر ده د خزو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونه لیکل شوی ده او په عین وخت کې نور قضایا دا داس نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کې دوده د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره ولر وسنجو دقیقا محترمه ساحق صاحب محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چی دیگه دیپلوماسی لنظره یا دی قوانین لنظره یا دی حقوق لنظره دا قضایتا اغو کی یعنی هم اصلاحات پکی راوڑی هم مدیریت اونکی هم کدوی غواری مثلا خیمیت کولری دیگه دی کم دست مثبت اغیزی ولری خو متاسفانه تاس د معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري دا خلاف د هغه آیت قرآن زموږ شان ده ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دوی بيخي د حکومتداري سره رابطه نه لري دوی ټول هر شی دین ته کش کوي اوس مثلا دین د زراعت په اړه کې څه نه دی ویلي دین دی مثلا د نورو لکه انجینری لکه الوتنه لکه میدان هوایی لکه نور سهولتونه لکه سرکونه لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړی دا مونږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض یعنی جانشین دی الله یو مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کړم دنیا خو طالبان داس یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي هغه دین هم دین شکلی چې فقط لمونځ وکاو فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچي د ښځو چادر ته د ښځو حجاب ته دا خپل دې ثابتيږي چې متاسفانه
ډیر مننه لقمان صاحب برته به هم تاسو ته وګرځو ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو را ته وایي چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي دوی تګ راتګ ډیپلوماتیک اړیکې د دوی ډیرې ښې دي باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي او یا هم د دوی د اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دی او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي تاسو دا وضعیت څنګه ارزوي
دا وضعیت خو ته اندیشنی ور دی او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ ده دا انحصاري یو واک ده چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو لمخې دا نشي تعریف کیدای د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمنۍ وچلوي او هغه مالفي معلومه دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غي جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی چړي دی او دغه دی دا خو ضرورت لري چې مجه اقتصاددان مجه مثلا انجینران او دغه شي ډاکټران دغه وته په دغه اداره کې باید ځای ورکړو ورکړي نو دا مشکلات په داخل د افغانستان کې دي کارونه نشته د فقر او لوږه او دغه سي د دل روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجاد ولای نو لکه هم ځوانان او پیغلي دا د تیشتي په حال کې د افغانستان څخه یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینو نورو هیوادونو دي دغه نقش هم د ورلد چې باید تر انتقال لاندې راشي د مثال په ډول وسوګره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویل چې ډیر زره موجه قبل او څلوي زره موجه قبل او د افغانان دغه سی یو تما یو ورته ورکړه چې هغه وسغه د پاکستان کې ځینې سی دوی اسناد هم تکمیل شوی دي او هغه تر ټیکټونه هم مهیا شوی دي اغه اداره چې په سپینه معنی کې وس مسالته ده د ډونالد ترامپ تر مشلې لاندې هغه وس امر وکاو چې مثلا د دروي میاستو لپاره موجه دغه ماجرین د ماجرین یا د افغانان نسو منلای دا خلک خو وس هغه خپل شته چې ول هغه خپل څه سره ټول ول د کور سامان دا هغه د مشکلات ټول وګالل هڅه ځنی به خرڅ کړي وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي او بلې خو دلته مشکلات موجود دي دلته دی ډبل سټانډرډ پالیسی یا دی دغسی یو پالیسی بس هغه د منلو وړ نه ده او هغه د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغسې د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغسې چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1980 په دغو کلونو کې زالته ومه دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنیکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغه شی ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته، یا ځینې نوري مدرسې دي هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سی سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، تازه که د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعینه شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانې تاسو مخکې هم یاد کړې، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړې اغېزې وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پرېښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو دپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی دپاره دغه موده لږه زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
په افغانستان کې هم داسې یو حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې دغه پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوزي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کالو چې زما حاضر شوی یم، نو داسې هلته د طالب حکومت نه و چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو، هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دی راکړی. او ما ته بیا همدا ویلي چې محل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپل دا د اشرف غني دغه مادې لزره کړي، دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسم زیاره تاریخ چر دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویلي راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تاریخ چر دی واړي، دا خلک 50 کاله دلته تیر کړي دي، 50 کاله پس چې زی وطن نه دی لیدلی، کله ولس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جهاد نشته دي، نو دا خلک چې لاړ شي دغه چر تاړي، نو دوی خلکو سره دوست پنځي دي، دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلې دي چې دلته په کوتک دی وزه هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې لپاره موږ یو تغییر طرح ورکړو چې تاسو په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي، او هلته بیا تاسو په تکلیف هم نشئ مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هیڅ چا داسې
ملګری اقدام نه دی کړی چې عملی اقدام شي او د خلکو مطمئن شي د ځنه په اطمینان سره لاړ شي. همیشه چې تری څلور لکه پنځه لکه کال دوه پنځه دغه شان ته کې پېښې دي او څلور پنځه لکه شپږ لکه کسان هلته پولیس دي، نو بیا هلته بس د هغې د الله مل شي اکثر خلک بیا غیر قانوني شي بېرته راوړي او څه چې دي هماغه ځای کې په هغه تکلیفونه هغه سره ډېری وخت تېروي او نور هم رواني مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي بعضې داسې دي چې هغه په طب کې پړې واچي هم نه ځي، ځکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم په زور باسي او یا هلته هغوی ورته وي راشه، ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک، هغوی هلته خپل زندگي چې دی خطر کې ګوري. نو هغه خلک بالکل یعنی اراده نه لري که دلته مونږ په پانسي کې خواته نه ځو، داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي. نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کوم خلک چې ارادي لرلې دي دغه مخکې د دې حالاتو نه مخکې چې لاړ شي وطن دی سیاسي امنیت دی پکې تلاري ده، په هغې کې چې کله د اقتصادي ستونزې وي د سرپناه نه شتون پکې بیا پکې د بچو تعلیم خبره شوله، د جنکیو تعلیم خبره شوه چې د نجونو تعلیم بند شي، هلته خو ټول خلک بچو تعلیمونه کوي. دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناڅه بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې. نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي، ناسازګار دي، نو دا خلک نه مخه کوي چې لاړ شي. نو مونږ د یونیسیار او د کمې نړیوالې ادارې چې دي دوی سره چې مونږ بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د لپاره د یو حل لاره پیدا کړي، نو چې نوټر ته یو غاسي دلته کال په کال زمونږ په سر یو کال ژوندۍ تیر شله، ولې ټول په تشویش ټول په یو اندېښنه باندې نن زه خپله خدای وکړ چې مونږ یو کار د دایمي کار نشو شروع کولای چې مونږ دایمي شروع کړو. هر مهاجر هغه چې کار نشي یو کال پورې شروع کوم چې سره په کله باندې کور کې وسیږي هغه سره د کال نه زیات کنه هغه کار راځي چې نو سره مهاجر کار به مې کال لا واسي مې ته سي بیا سره کولای شي کور کوم چې چې کوته کړم نتی دی به زما نو دغه شان ته په کورونو نه فیز افغانانو په پاکستانو سره باندې دي تنو معنا نه سره باندې دي په دې لګ لن تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده، هیڅ تعقل نه مني چې دا کار وشي. د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي، امید موږ شته دی ځکه چې بل دغه زمو نشته په غیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دي چې دوی موږ بار بار وي چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي. پاکستان حکومت هم څه مطالبې لري، موږ دا بل ویلې چې تاسو د دوی مطالبې ومنئ، دوی مطالبې ته غږ کړی دی نو چې دوی مطالبې ومنئ ان شاء الله یو سناسه مشتیا حل کیږي. خدای هم بیا لاس تر ځنه مکی نه بیا د دې خلکو د تللو بندوبست کوي چې دا خلک په مزه مزه لاړ شي، ځکه دا شل دېرش لکه خلک دي. نو شل دېرش لکه خلک دا په کال کې درې لکه څلور لکه ځینې ماشومان په نور پیدا کیږي، په کال کې زمونږ څلور لکه پنځه لکه ماشومان پیدا کیږي. نو دا شل دېرش کاله پس یو نیم کروڑ کسانو ته رسي. نو موږ ته بار بار ویو چې تاسو لږ زیات تعداد کې دا خلک ریپورټ
کوي. کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو. لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کولای شي، لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي، د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره، خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میخیل صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیره لاندې ورته تعین کړي. د افغانستان سفارت چې هلته د طالبان نو تر حکومت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې دغه باید څو کی دغه د حال په لارو کې کلندر سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی. مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان او د وګړو حمایت تر لاسه کوي په خارج کې، خصوصا د بیګنا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي، دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره ښه برخورد وکړي، اخلاقي برخورد وکړي، دوی سره دغه څه چلند وکړي چې دوی بیرته اطمینان اعاده شي. یو طرف ته، دوم طرف ته دا ده چې د ایران او پاکستان سره هغه استخباراتي اړیکې چې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغې نه قطع نظر شي، یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي. تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په اړه راس کې د غیر سو استفاده کوي. دا باید دین قط نظر هغه وکي د صرف نظر وکي. دریم دا ده چې طالبانو مجامع بین المللي ته مراجعه وکي او د انساني لاره لا د حقوقي لاره د کنوانسیون لاره د ډیپلوماسي لاره نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې د افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کې به لري لکه میخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کې قاطعیت او صداقت باید دې هغه کې چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به یې ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه یې شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو اوس هم دغه وسره ناجواني کوي د ډاکټر نجیب د وخت نه د لختر ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړي
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلای کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وګورئ خو کلاند په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړئ چې د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودلای شي
دا سل پر سل زکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللی لرو قوانین داخلی لرو قوانین منطقوي فر منطقوي لرو طالب په یو متحد نه دي دا واقع دا اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل و هم طالبان یو پسل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم او درک ظرفیت په طالب کې نشته دي طالب دغه حس انساني د خځو سره کوم چلن چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت چې د خځو سره دوی دغه چلن کوي د نور خلک سره داسې چلن کوي نو دوی به آیا د مهاجرینو دوی پروا لري آیا دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آیا د مهاجرینو سره هغه د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په غاړه اخلي نه اخلي ځکه چې ظرفیت توانایی اهلیت شایستګي دا یو اصل دی یو جوهر دی چې په حکومت کې او الاراس حکومت کې په مسؤلین کې مسؤلین کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکن ده مونږ چې یو اخلاقی خبرې کوو واقعي خبره ده چې طالب نسی کولی زما په ان یعنی شخصي زما نظر ده طالب باید سقوط کی بکره طالب هیڅ لار ده حل نشته طالب نه د ماجرین ورده
کور ودان لقمان صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي ډیره زیاته مننه په خوانی ډیپلوماټ او د پانتون استاد ډاکټر سید لقمان او همدارس په خوانی په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحد شورا عالی مشر کاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره میلمانه او تاسو قدرمنو او ریدونکو ولیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې د ازادي رادیو نامو زمونږ خبرونه تعقیبوله
نوی روح می د پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه توچ شبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونه توچ شبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونه توچ شبا د پښتو وی زبا یما کری پګور کی اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان فلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چی زړ کی اسیر شوی بولوڅ ماکل ماته غدور زنجیرونا که هټو فلک نا وړي پما وکړي ماج کړي دی د خلکو
لار کوله افسوس سیاد نے وعد کر وزر
شعر باندی وای ارادونه شاید زینی